دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ګرمۍ دولس بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په فرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو اول خبرونه د مجید بابر نه.
مشال خبرونو سره ټکی د هند او پاکستان ترمنځ د نن شروع کیدونکو امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق منتخب کیدل قلدم ګرځولې دي. په کابل کې پرونی بمې چاودنه ملګرو ملتونو او پاکستان په سختو ټکو کې غندلې ده. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پهلې دوه څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډیلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونو راهیسي یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ وسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق منتخب کیدل قلدم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج قاظم ملک د لاهور حلقه ان یو سل دوه ویشتم او صوبایي اسمبلۍ حلقې یو سل اووه څلوېښتم ټاکنې قلدم ګرځولي. په دې حلقه یو سل دوه ویشتم ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټرایبونل کې یې د دغو انتخاباتو د قلدم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. دلخوا د قومي اسمبلۍ سپیکر ایاز صادق ویلي دي چې د الیکشن ټرایبونل له فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي او ستنو شوو کډوالو ته د ټولې اسانتیاوې ورکړي. دغو مشرانو پرون په غوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موضوع خپلو حکومتي مختلف حکومتي او غیر حکومتي سیاسي مدونو سره ملاقاتونه کړي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې اثر په نامه د عملیاتو له امله د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي چې دا مهال د ملک په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نن سهار د باجوړ قبایلي سیمې پریږي سیمه لوی ماموندو کې د سړک د غاړې بمې چاودنه کې د دغې سیمې اوسیدونکی محمد دومیتن مړ شوی دی. د پولیټیکل انتظامیې د کنټرول دفتر د پیښې تصدیق کړی دی. ولې وایي چې هغوی ته پوره معلومات نه دي ملاو شوي چې ګنې دغه پیښه کې څوک مړ شوي. ولې د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغه وژل شوي تن نوم محمد و. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد خلاصانی مشال ډیو ته د ټلیفون له لارې د یادې پیښې پړه په سر منلې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالدی مشال ایلو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا اووه بجې د جلال اباد خار عبدالحق میني سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي. د سیمې خلک وایي چې چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د عامه نظم د پولیسو رینجر موټر د تېرېدو په حال کې و. د پېښې پراتر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی بمې چاودنه په سختو ټکو غندلې. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژونکي موټري بمې چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه دولس کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خپره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونو ته مخه کړي چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اشتراکي دفتر ژنیما هم دا برید غندلی. بلخوا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغان اریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوي وو چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. د بیلاروس ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکا یو فرمان جاري کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي. په بخل شوو کې د ولسمشر د سوکۍ پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل دی. د بیلاروس رسمي خبر اجانس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواخوږۍ پر بنسټ صادر کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان حکومت له هند سره د کامی سلامتیا سلاکارانو په کشه کې دونکې مذاکرات ځنډولې دي. د دې خبرو څومره اهمیت وو؟ په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسېدلې ده. د وسلوالو دغو بریدونو هدف څه دی؟ د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی امیدواران به د اګست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری شوي؟ د مومندو ساپو تحصیل اوسیدونکي له حکومت د صحت د سهولتونو غوښتنې کوي.
دغه فیدا هغه ډاکټرو چې تکړه ده څوک چې مسج پاس دي دلته یو خپل کلینیکونه ګلا او کلی دي چې په تم لا د انسانیت د خدمت نه غیر بزنس صرف کړی دي.
په خبرونه کې شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږیسئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتیا سلاکارانو په کشه کې دونکو مذاکرات له مخکې نه د شرطونو په بنیاد نشي ترسره کېدی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بارونو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو ګټه نشته. ټاکل شوی وو چې د پاکستان او د هند قومي سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پاڼه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د ترهګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پاڼه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورت حال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فلحال نه دی شروع شوی.
دا
وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروستو به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای ودرېږئ. بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوی تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زبه د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. حکوماته په 23 اگست دا موقع ملو نه شوه. نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم.
دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل په ورځ به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري ځوانانو سره وویني. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپو اجاز خټک وایي چې د دې امن مذاکرات د خبرو نه کېدلو اهمیت ځکه ډېر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شي. نوموړي سره زما همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هندوستان او پاکستان د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو او که څنګه. نوموړي په جواب کې وایي خټک سب دی کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړي خصوصا په پاکستان کې. د دې څه رول دی؟ دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
نو وی فوجیانو رول څومره دی؟ څومره دی؟ دا خو مختلف خبرې دي. خو دا نه خلکو ته پټي او فوج جایز خارجه پالیسی کې خاص په انډیا سره، افغانستان سره، امریکا سره د تعلقات کې د فوج دلچسپي دی او ځاګړي او هغه د سیاسي اهمیت او یو څه اهمیت هم دی. فوجي ذهن همیشه فوجي انداز کې شول کوي. نو دښمن وي، دښمن ګڼي جګړه ته تیار وي او هغه انداز کې شول کوي. ډیپلوماټیک نه نه زیات نو دا د فوج اګه دی امریکای مان کې هغه اوس هم انډیا نه راتاویږي خو ډېر فاسټ بارونه راغلي زمین سیکس ډومیسټک دی ایکسټرنل دی هغه اتلنه به وجود اور پیراڈائم کو تو کو جاتے ہیں وہی پاکستان سن اوسم انڈین سے کیا رائٹ اور رانگ اب جان جائے گی تو انڈیا بان لے اور سیکیورٹی سے پرسپیکشن اوسم انڈیا نے کئی ٹور پالیسی پلاننگ میں بھی کیسے کہ شوٹ انڈیا پر ذہن کی جڑی گی تو اوبیسلی انڈیا کا اگر تعلقات کے سامنے کو یا پہلے وہ دے دل اغان خاص کر بیلاروس کی گئی مختلف بحال پاکستان دیا پرانے شبر کو یہ دہشت گردی بارہ ہی آل خبر جا لارا ابھی دغبار نے خط مخواہ کے اس میں کلے سے دیگا دول خبر نہ کھو اول مفتشتی بھی نو ما خیال ہے آغا مختلف بیان جارو غیر کھو ختم کر دیا تھا او بیا موږ سپیر وان ته راغلو پښتو یې پاکستان دې انډیا دا او د خوندیا
کارپو اجازه ټکو چې موږ همکار بشیر غواخ سره د پاکستان او د هند ترمنځ کېدونکو مذاکراتو د زندیدو په اړه مرکه کوله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
ترنو ودونکو زو کابل ته په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. د حمله د مرکوریانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویلي دي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وایي په دې برید کې درې ملکي امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل برید نور حال د اسمت ساروان پر رپورت کې ورو
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د بریټ هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو لمخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناټو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. لدی امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ورسته د سختو ټپونو له کابل ساور کړي ده. پېښه په مکرویانو کې شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شیبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډیر خوښ شوي دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رات کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رات کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مر به مولا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي زیف سوی دي چې سوی چې د لپاره دي څو تخپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی ته حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یو اعلامیه کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د بریټ په سختو ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول
او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسي خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسې د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
درنو دونکو تاسو د مشال اړیو خبرونې ته غوږی. د جمعیت علماء اسلام سیندلی مشر مولانا سمیع الحق له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو بهیر دې تند کړل شي او ستنېدونکو کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوي ورکړل شي. دا خبره مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان له مشرانو سره په اکوړه خټک کې د ملاقات پر مهال کړې ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو مختلفو سیاسي ګوندونو سره د کډوالو د ستنېدو په بهیر په موضوع ملاقاتونه کړي ول. نور تفصیل په خبره د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان ناکوي.
دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د کلکشنه او خان ته مشرې کې او پلاوی چې کوم دی هغه سره په بل هټ کې ملاقات کړو او په دې اړه هغوی خبر کړ دغه چې کوم مشرانو هغوی سمیع الحق مولانا سمیع الحق ته دا وویل چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نو باید د دې ستونزې هم او چې کوم متعلقه چارواکي دی ته ورسي. نو مولانا سمیع الحق په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه دغه شند دینه غوښتنه وکړه چې څومره هم د شمالي وزیرستان د کور شوې خلک چې په فرق کې عادل ته کې تاسو نه دلته کې مو ته صحیح سنتيګان او چې بل ډول وي چې دغه د واقع عمل دی ټینګ کړي. دا وی دا هم ویل چې څومره هم د کور شوې خلک دلته راغلي ځای په سیمه کې حکومت راشي او د نړۍ راشي نو باید حکومت په یوازې دا څو نه کېږي چې صرف واپس کیږي بلکې ترې د دې لپاره چې کوم ودانې د روزګار ذریعہ دي تعلیم د څه دغه ټول نړۍ سره تور دي او د دې د واپس کیږي بجټ کو بجټ ترځرا او چې زکه چې ربي وینا دا قبایل د پاکستان ټول ملک او ټول سیمه دا امن د فارې کوم نظام دی راکړ د قربانۍ ورکړې دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
مشال اړیکه تاسو غوږ یې درنو اوریدونکو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی 2018 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له دغه هیواده راوځي. د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغه ناستې کې په دې ټینګار شوي چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وای په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل کوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاستازو سره په یو ګډه خبری غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته وویل
در نهایت به این نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فاقری مدرک
بل اخر دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسېدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یوه کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پېښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډېره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کېږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کېږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کېږي چې پاکستاني تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کېږي، دلته پاکستاني نوټونو ته اور ورکول کېږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستاني پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د درېو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه و. دوی وایي له دې ډلې تر نیمه ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ټاکلی ده چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې ترڅنګ په 10 اگست به د ضلع، تحصیل او ټاون ناظمان او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایان له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. نور حال په خبره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامي حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10 اگست د هوس دننه د ضلعي، تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم 10 تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرره کړې شوې ده. دې سره سره په 10 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرنینګ افسرانو ته یې د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبه کې چې رقم یوې څوکۍ لپاره څوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. د پامړ دا چې په 10 می په ټولو خیبر پختونخوا کې سه باندې 2,000 څوکیو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شي وو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
درنو اودونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسې لپاره یو شمیر نور رپورټونه لرو. په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه اوریدل شي. خو وخت شوه دی د غرمې 12:00 بجې. مجید بابر هم سټوډیو ته را رسیدلی دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی سورو.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې اترې د نن سبا په نوې ډیلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د اجنډا په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق منتخب کېدل کله دم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر تند کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودلی چې له امله یې 3 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن سهار د باجوړ قبایلي سیمې پریږي سیمه لوی معمولو کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې د دغې سیمې اوسېدونکی محمد نومي تن مړ شوی دی. د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد فراسانی مشال ریډیو ته ټلیفون د یادې پیښې پړه په سر منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د افغان اریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي. د شام سرخار د مخ ته نږدې په دوما خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو سوالو په لاس کې ده.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو، اوس په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال ریاض مساخیل د زینو ورسپانو ادارې لست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکی مشرک ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د لپاره د اول نشرتونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي. اداریه وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي، خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي، کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکیچ کمولو لارې لټول پکار دي، خو هندستان چې کوم رویه خپله کړې ده دې سره به مسلې نورې هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی یرول. نو نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو لا د هندستان د رویه جاج غستل پکار دي او دې لړکی دوی له پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو برید وروستو په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم وشو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداریه وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان، ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او په ځمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. د شان بلوچستان حکومت لخوا کړی شوي اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولې شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنل وسپانی د پاکستان او هند ترمنس په اړیکو او اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان او افغانستان ترمنس په تعلقاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده څخه اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانډه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په آخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. رسپانډه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. رسپانه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. رسپانه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. رسپانه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر وسپانی په خبره پاکستان راتلونکي میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې یې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نوړه اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابۍ زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنګي ځواکونه ویستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې دا حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشتي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدای شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو، ډیپلوماټ مجلل کې ایران لا هم پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلولې ځکه چې په دغه هیواد اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د مقالې نورې برخې له فرخنده اسد نور.
ډیپلوماټ مجلل کې ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه په تیره میاشت کې معاهده لاسلیک کړه، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او کنه. په دې تیرو ورځو کې پر دې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولی او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټمي پروګرام په اړه په شوې معاهدې عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمولی شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلوماټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او خبرونه د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې تاسو لپاره شمیر رپورټونه لرو. نو راځي چې لاړ شو مومند ته. د مومند ایجنسی ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمیر هسپتالونه په مختلفو پیښو کې اړنګ کړي دي. د ساپو اوسیدونکي وای چې یو خواته کوم روغتونونه فعال دي، نو پکې ډاکټران ورته نه ورځي. په دغه روغتونونو کې دوایانې نشته او نور سهولتونو نشتوالی سره هم مخامخ دي. بلخوا چارواکي وای چې دا مسلې په پام کې دي او په دې لړ کې به اقدامات پورته کړي. نور تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال شاه نواز ترزی راکوي.
د برمهموند ایجنسی د ساپو تحصیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلې روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته دې ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګولی شي. د ساګي سیمه اوسیدونکي سیال جان وایي
دا ټول کوم د غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالوي کله تاسو اسپتال جوړلې او کله ته کلیوال ډاکټران دي. سرکاري اسپتال نه کړو نلاندې پاوي کې ارمي والا دي. سرکاري اسپتال په مومند ایجنسی کې شته دی نه یو دانا کو جوړ وغوړان شي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی.
دغه سیمې یو بل تن اوسیدونکي فردوس خان وایي چې هغوی ته د صحت د بنیادي سهولتونو د نشوالي له وجې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. څو وارې د حکومتي چارواکو نه د دغه سهولتونو غوښتنې کړي هم دي، خو لا یې هم مشکل نه دی هوار شوی.
کوم اسپتالونه دي او هوران دي دغه یو بیچو د بدې لګړو کې هغې کې وو کوم د ضرورت سامان یې نو دغه څه سامان نه وي. دغه سیدا هغه ډاکټر چې ته کړی دا څوک چې مټک پاس دي او خپل کلینیکونه ګلاو کړی دي. یو قسم لا د انسانیت د خدمت نه غیر بزنس صرف کړی دی.
فضل ودود ساپه وای چې په سیمه کې کوم ځانګړي دواخانه هم دي نو دوایان یې ناقصه دي. باید حکومت ته دغه ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
چې اعلی چارواکو ته او هم نه دی هغه ته موږ څو وارې اپیلونه کړي چې دوی د دې هسپتالونو د جوړولو خبر دې خدای باندې وکړي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا د حل کړي. تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت لخوا موږ ته هیڅ جواب نه دی راکړی شوی د دې هسپتالونو په باره کې چې آیا دا به کله سازیږي او کله به په دې باندې کار شروع کیږي.
بیا مې د محمود ایجنسی د غلنه هیډکوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان ته دغه ولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ټاک دی چې ځینې لکه د لټړو هسپتال شو، محمد ګټ هسپتال شو، زمګړې د ویزو سایټ تلل شو، د فرسا کې شو کنه دي. نو دې کې چې کوم هسپتالونه ورانچی وغه موږ په باره بالکل نیوي ټوک کړی دي.
نو آیا د محمود ایجنسی د صحت محکمه د ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګام اخلي او یا نه؟ ډاکټر ریاض وای
چې کوم زمونږ کوم هیلث ریګولیټری اتارټی ته کوم څه ته موږ ویو کړی دي هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده. ځکه موږ سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته. موږ سره دغه خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ د خلکو چیکینګ هم کولی شو.
د ساپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود ایجنسی روغتونونو په ځای د نوګي باجوړ روغتونونو ته ورځي، خو وای چې حکومت ته باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو زوبنو ته چرته چې په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د شمالي وزیرستان او نیم قبایلي سیمو میرمنو او ماشومانو ته د صحت د سهولتونو ورکولو په لړ کې دستور شوی په دې دستور کې د مقامي مشرانو ترڅنګ عالمانو کډوالو او ډاکټرانو هم ګډون کړی دی دغې دستورې ته د مشال اړو خبریال عمر دراز وزیر هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
غیر سرکاری تنظیم سوشل سروسز پروگرام بنو پریس کلب کې د یوې غونډې تابعیا کړې و چې پکې د نیم قبایلي سیمو بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شوو مشرانو عالمانو وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې خوراکي توکي ماشوم پیدایش د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي سوشل سروسز پروګرام مشر شفیق رحمان مشال ته وویل دوی د شمالي وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی
دې وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو دې وخت درې هیلت فیسیلیټیز دي چرته به موږ 24 ای موک سروسز ورته وایي دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دی دیتا د اف آر بنو کې چې کوم خلک وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړی د هغې دپاره زره کې پیربخیل بیسیکل یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدله دا پیغام د وزیرستان د بې کوره شوي خلکو او زره کې پیربخیل تحت خیل محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړي د هسپتاله پورې راشئ او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسئ خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دی دې کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دی چې ورنه ګټه پورته کړي
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا د یو کامل انسان دی پوره ضرورت نه دو ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شي هیڅ قسم خدمت نشي کوله نه دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل لا چې په صحت باندې د خصوصي توجه ورکو کیم چې ویکسین دي د شلولې دی پوره یا د سری دی پوره یا د مختلف مرضی دی پوره په دا شي هیڅ قسم مزیر صحت شي نشته او نه حرام شي نشته پشه دغه وجنه د عوام نه دا اپیل لا چې په دا شي د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو
د نیم قبایلی سیمه اوسېدونکي ګل نعیم وایي کلی کې دوی دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د نو کاران چې دي په مونږ کلی د زنانا ورزي دغه ته ویکسین ورکوي د وګان ورکوي او بل د وړو بچان دي دغه ته ویکسین او د وګان او د تکا دوری دا ورکوي مونږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د اميري ظفر نشته مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریان دي لکه شیر دې کوي او نور داسټو بیماری دي چې نور داسې
دا پروگرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې پړه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ویډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره
درنو ودونکو تاسو د مشال اړې خبرونې ته وګی تاسو کول شئ چې زمنګ ټولي خبرونې خبرونه اونیس پروګرامونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې کتل شئ په کې ځانګړي برخې دی په هغه چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا ټول پروګرامونه تاسو په د غې د لارې کتل هم شئ او اوریدل هم شئ د دې ترڅنګ که چېرې تاسو د فیسبوک او یا ټویټر پاڼه لرئ نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي د هغې پته د مشال رادیو نو هغې د لارې هم دا ټول خبرونه خبرونې او رپورټونه تاسو د هغې د لارې هم کتلی شئ نو ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د $2.5 میلیونو په ارزښت د محصلینو لپاره یو هاسټل جوړ کړل شوی دی د دې هاسټل پرانسته هم شوې ده په دې هاسټل کې 2 لسو شاګردان پکې اوسېدی شي نور حال له جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد راکبي
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو $100 میلیونو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغه ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزیر پوهندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د $2.5 میلیونو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د $1.5 میلیونو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې وې
نومدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشم
د ننګرهار پوهنتون علمی مرستیال محمد ناصر کموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري
دا تقریبا د 1200 شاګردان ته د اوسېدلو ځای برابرۍ په اساسي شکل جوړه شوې ده یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی موږ وزیر صاحب ته ویلي والي صاحب ته ویلي موږ د لوړو زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي انشاءالله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته
د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلی د ودانۍ د چارو یو تن سارون کې دی وایي د لیلی ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او وی چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلی پکې وکړي
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان د لپاره مناسب دي هغه موږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې ان شاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای نه خواسته خپل پکې ملوث شو
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوی سلور پوړي زودانی په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونی دي چې شپږ نوی پکې د خوب لپاره لسخونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوې دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چې په
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
مشال لړ ته تاسو غوږی در نور دونکو څنګه تاسو ته وړاندې هم تاسو کولی شئ د مشال لړ ټولي خبرونې زمنګ په پاڼه مشال لړ ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ دا خبرونې د نن ورځې د غرمې د خبرونې اخري رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم او هغه هم د بلوچستان د لورلای ضلع د بلوچستان په لورلای ضلع کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسیدونکو جرګې کړې دي د دې جرګو مقصد د حکومت د کابلي ګاډو د خلاف له ممکنه کاروای نه منې کول دي د دوی په خبره حکومت په دې اړه پوره تیاری نیولې دي خو ځایي پولیس چارواکي بیا وایي چې دی وسه پوری په رسمي توګه کاروای نه ده شروع کړي خو د دوی په خبره سپریم کورټ لخوا ورته د کابلي ګاډیانو خلاف د کاروای امر جاری شوی دی نور تفصیل لاسیمه نه د مشال لړ خبريال نیاز مساخیل راکوي
د جمعیت علما اسلام نظریاتی ضلع لورلی د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت قدیسی په خبره ضلعي انتظامیه د کابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه یې له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان نه لرلو په نوم نیولی دي.
موږ دا ولي که قانون پر پوره ملک وي، خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو، او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دي، باقاعده ګاډیانې په وافر مقدار سره رارسه دي لورلی پورې تر بلوچستان پورې، او دلته ته بیا اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ په که بندې وي اگر راپورته کړې باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او د خلکو د خولې روزي درې.
عصمت قدیسی زیاته کړه،
زموږ دوکاندارانو سره ګډ کابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګډ کابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم ته خپله ځای پورې په خپل ځان نشي رسولی، یعنی زموږ دفتران څون لیر لیر دي. تقریبا یو عدالت زموږ تېر شوي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې سونس ولیاډي موټونس سپورټس موږ په ځای کې پنځه منټ کې ورسئ چې دا کابلي ګاډیانې بندې چې دا خلک به د عدالت پر څنګه دي. 100% دا کابلي ګاډیانې موږ استعمالوو د سکولانو دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ
بلخوا د لورلی د پولیسو لوړ رتبه مصر ډی ایس پی بشیر بنګولزی د ږغ نه ثبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبره د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلی ځایي مصر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول، نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دوی معیشت دا ونه وو، موږ انسانیت دا یایو، موږ به هر هغه قدم ته لاړ شو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې په کار دا ټول سیاسي ګوندونه حکومتي ادارې او د خلکو استازي سره کښېني او د ستونزې اسانه حل راوباسي او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
ګاډۍ شدي دا به قسطم ریپیټ کړي بیا به کاشي، لکه په 2013 کې چې کوم قسطم څه وی وو، نو هغه به بیا له فیډرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخلي، بیا به د دوی باقاعده رجسټریشن کاشي.
یاد دوی د بلوچستان لورلی په ګډون زیاتره سیمو کې خلک کابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخته د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
نیاز مساخل وی تاسو رپورټ وړاندې کول. هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د غرمی خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونه په اخر کې درته د همایون خان دا یو خوندور سندره درو.
نواب اس میں نظر استنی کا گیت در پسی دینا چی پاک